سلامونه وخت د غرمي 12 بجې شوې نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زابل هاي کاکړه ګلیاز هرکلی کوو هله د روغ جوړ خوشاله وایست په روان غړي کې د پاکستان قبایلي سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه ریپورټونه مرکې او څېړنې لرو د پاکستان سیمی او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په آخر کې ورته اونیز پروګرام د رنګونو نړۍ لرو په پیل کې به ګلیاز خبرو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره کې د جمهوریت علما اسلام فیډرالي مشر یو والی بیا د قبایلي سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم ګرځولې دي. په ننګرهار ولایت کې چارواکي په هوایي برید کې د ولسی وګړو د ژوبل کېدو راپورونو څېړنه کوي او د امریکا د تحقیقاتي فدرالي ادارې اف بی آی بیا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن نوی رابرسېره شوي ایمیلونو تحقیقات پیل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د جمهوریت علما اسلام افی ډلې مشر پرون یوې قبایلي جرګې ته ویلي چې د هغه سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم دي او باید د قبایلي سیمو عیني حیثیت لپاره له قبایلو سمې پوښتنې وشي. پرون ماښام په پېښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د قبایلي مشرانو جرګې وروستو نوموړي مشال رډي ته ویل چې دا فیصله به قبایل کوي او له بره نه فیصلې د نه منلو وړ دي. د نوموړي په خبره د حکومتي اصلاحاتو کې هیڅ نوې خبره نشته. فضل الرحمن زیاته کړه چې د دسمبر په 13 یې په پېښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پاړه لوی جرګه رابللې ده. د عوامي نشتل ګوند مشر وای د ترهګری روستۍ لړۍ دا سرګندوي چې د یوې منظمې دسیسې لمخې د پښتنو تعلیم یافته نسل او مستقبل لمن زوړل کیږي. اسفندیار ولی خان دا خبر پرون په کوټه کې لمشال لړیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي او د دې خبرې وضاحت یې داسې وکړو.
تر اوسه پور خدا و چې په بازار کې به دما کو کړو یو ځای به وکړه بل ځای به وکړه. اوس خو د عربي پبلک سکول وشوه ورپسې بچا خان یونیورسټي وشوه ورپسې د کوټه بارواله کیس وشو د کابل یونیورسټي وشوه بیا ورپسې مردان بار وشو. اوس خو ښکاري داسې چې دغې خلکو دا فیصله کړي چې د پښتون تعلیم یافته طبقه او یا د پښتون هغه بچی چې هغه تعلیم حاصلول غواړي چې دا د منځه یوسي.
اسفندر ولی خان زیاته کړه چې د ترهګرۍ په لوی پیښو کې ککړ کسان نه خونیول شوي او نه هم ورته سزا ورکړل شوې ده. د تحریک انصاف ګوند کارکوونکو پرون په اسلام آباد کې پر غونډو د پابندۍ باوجود لاریون کړی او پر پولیسو یې کاڼي ورولي. پولیسو په جوابي کاروایي کې پر مظاهره کوونکو اوښکې بوونکی ګیس ویشتلې او په لاهور کراچۍ او راولپنډۍ کې د یاد ګوند یو شمېر کارکوونکي نیولې دي. دا مظاهرې له هغې وروسته شروع شوې چې کله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له خپل کور نه پنډۍ ته په یو مظاهره کې د ګډون لپاره د تلو کوشش کاوه. په دې موقع عمران خان وویل
نواز شریف کی حکومت سے کہ کیا یہ
زل نواز شریف حکومت نے بیا پختون کوم چی آیا دا بادشاہت تے او کہ جمہوریت. اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ ور کھڑی وا چہ ہس قسم رکاوٹن با نہ جوڑا وئی. نو زدا سوال کوم چی ولی دا ٹولہ بنی گالا تڑل شوی زی دلتا پ خپل کور کی یو ڈول نظر بند کھڑی یما دا کوم قانون لاندے دا کار کھڑے ما کوم یو قانون مات کھڑے دے
کون سا قانون میں نے توڑا.
د بلخوا د تحریک انصاف ګوند وکیلانو پرون اسلام آباد های کورټ کې یو حلفنامه جمع کړې چې د نومبر په 2 نیټه به په پریډ ګراوند کې احتجاجي مظاهره کوي. د دې نه وړاندې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نومبر په 2 د اسلام آباد د بندولو خبره کړې وه. د مومندو په ساپو سیمو کې پرون په ماین چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او یو بل ژوبل دی. په سیمه کې چارواکو ویلي چې دا پیښه پرون ماښام په غزینه کلی ساپو کې رامنځته شوې. په دې پیښه کې 8 کلن محمد زبیر وژل شوی او 6 کلن محمد ایاز ژوبل دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. هند او پاکستان یو بل تورن کړي چې د جمعې په ورځ یې په کشمیر کې د ډزو پر مهال ولسی وګړي وژلې دي. پاکستاني چارواکو ویل د یوې ځوانې جنې په ګډون درې ولسی وګړي هغه وخت وژل شول چې هندي فوزیانو د کنټرول پر کرخه کلو باندې ډزې وکړې. بلخوا هندي چارواکي وایي دوه ولسی وګړي هم په دې سیمه کې د پاکستان له لورې د ډزو پر مهال وژل شوي دي. دا پیښې یو ورځ وروسته له هغې رامنځته شوې چې نوې ډیلي د پاکستان یو سفارتکار او اسلام آباد د هند یو سفارتکار له خپلې خاورې نه د کشمیر په سیمه کې د تاوتریخوالي له وجې ویستل. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي کې په سعودي عرب کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم د جمعې په ورځ مشال رډي ته وویل چې سعودي عرب د دې کانفرنس له جوړېدو سره موافقه کړې. نوموړي هیله وښوده چې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به د نړۍ د بېلابېلو اسلامي هیوادونو دینی عالمان د اسلامي کانفرنس په مشرۍ او د سعودي د حکومت په کوربتوب د ترهګرۍ او د افغانستان سره په تړلو مسلو پر یوه غونډه کې بحثونه او پریکړې وکړي. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې د شیرزاد ولسوالۍ د مرکیخیلو په سیمه کې یو هوایي برید کې د ملکی خلکو د ژوبل کېدو په اړه معلومات راټولوي. د ننګرهار د امنیت قمندان وایان حضرت حسین مشرقوال پر مشال اډی ته ویل چې د جمعې په شپه د ناټو هوایي ځواک په سیمه کې محمد عالم په نوم د طالبانو پر یو ځای مشر هوایي برید کړی. د نوموړي په وینا په دې برید کې محمد عالم او وته نور وسلوال وژل شوي، خو په دې کور کې یې د یو شمېر ماشومانو او ښځو د ژوبل کېدو راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی په دې اړه معلوماتو پر راټولولو بوخت دي. بلخوا په غور او هلمند ولایت کې په ماین چاودنو کې درې کسان وژل شوي دي. تاسو مشال اړونه خبرونه اورئ. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې دوی به د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن هغه نوي رابرسېره شوي ایمیلونه بیا وڅېړي چې د نوموړي له خصوصي کمپیوټر سرور څخه خپاره شوي دي. دا خبره د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د مشر جیمز کامی په هغه خط کې شوي چې د امریکا کانګرس ته یې استولې دی. ویل کېږي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته در دوه اونیو کم وخت پاتې دي، د اف بی آی د نوي اعلان د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې بے باوري زیاته کړي. روسي خبر چارواکي وایي د اوکراین ځواکونو او د روسي پلبه بلتون غوښتونکو ترمنځ د هیواد په ختیځ کې په نښتو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د اوکراین په دوه کلنۍ شخړه کې دا تازه نښتې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې لس ورځې مخکې د جرمني وزیر اعظم او د فرانسې ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په برلن کې هڅه وکړه چې د اوکراین د سولې درېدلې بهیر بیا راژوندې کړي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مولا ګل آیا زواب اوریدل. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان فتای اصلاحاتی رپورت مبهمه بللی او رد کړی دی. دوی غواړي چې
زمور د جدا کونسل جوړ کړی سي، منتخب قانون ساز له نه سپریم کورټ غواړو نه هاي کورټ غواړو او نه پکې پکې کې انتظام غواړو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر استندیار ولی خان اندېښنه شوډلې چې د پوینا شکاري داسي چې په منظمه توګه ترغري په پیښ کې د پښتنو تعلیم یافته ځوانان لمنځول کیږي.
اوس خو ښکاري داسي چې د خلکو دا فیصله کړي چې د پښتون تعلیم یافته طبقه او یا د پښتون هغه بچی چې هغه تعلیم حاصلول غواړي چې دا د منځه یوسي.
په کوټه کې د پولیسو پر تربیتي مرکز برید کې یو داسي پولیس ځوان هم وژل شوی چې دوه میاشتې وروسته واده کېدلی، د خپل کوټې ته کول پچولې.
وستا کولا ګران روغلی او ستا کړو لیکن دا بیا اچانک وده ته ټلیفون باندې هغه ته ټاله لګو دي چې ما کمره خراب نه کی بس وزواده پروګرام باندې پدې شو کې دی لګیا.
یش مې نو رپورټونه درو لمشالې دو سره وسه. او سم د خبرونه د پال ریپورت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان یو ځل بیا د خپل سیمو په اړه د وزیر اعظم لوري د جوړې شوې 15 کسیزه کمیټې ریپورت رد کړی دی. پرون په پېښور کې خپل مشران سره تورناستي ورسته نوموړي لمشال لیډو سره د خبرو پر مهال اصلاحاتي ریپورت مبهمه یا تطوه بللې. په ناسي کې فیصله وسوه چې د دسمبر پر 13 نیټه به د فاټا د راتلونکو په اړه یو لوی جرګه راپلل کېږي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
تیر ماخام په پیښور کې د یوې قبایلی جرګې د ګڼ شمېر مشرانو سره د مشاورت وروسته په خبري کانفرنس کې د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل رحمان په رسمي توګه د سرتاجیز په مشرۍ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې هغه سپارښتنې رد کړې کوم کې چې په قبایلی سیمو کې د ځینی اصلاحاتو ترڅنګ قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو سپارښتنې شوې وې. مولانا فضل رحمان مشال ریډیو ته وویل چې دغه سپارښتنې واضح نه دي او په دغه سپارښتنو کې د قبایلی ولس سره سم مشاورت نه دی شوی او په دې وجه دی وزیر اعظم میا نواز شریف په دغه سپارښتنو د عمل کولو څخه ډډه وکړي.
د برنه به موږ نو مسلط کوي تاسو ګورو د ټول رپورت کې لګلی دي چې دا خلک به واپس کوو په کورونو کې به آبادو به به هغوی دپاره سړک جوړو به سکولونه جوړو به دلته دوی روزګار کوو به دا کوو به دا کوو یو ریوارډ ایکټ پر آفس کوو. ریوارډ ایکټ یعنی ایف آر ایف آئی اختیار نمبر ریوارډ ایکټ سی نو خراغا او کته بدلا
د جمعیت علما اسلام په مرکز پیښور کې 13 ورځ د ترسره شوی قبایلی جرګې پر مهال ملک خان مرجان او زین نور قبایلی مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د قبایلی سیمو لپاره د سرتاجیز په مشرۍ د اصلاحاتو د کمیټې په سپارښتنو صدا ډول نیوکه وکړي.
د سلسله کې بعض اکثرات د سیاسي پارټي خلق دا خبرې کوي چې دا څه محدود خلق دي، هغه دا یو سوچ په مخ کړی دی د اطلسم د تاریخ دا جرګه با دا با د پاکستان په تاریخ یو ریفرندم وی چې دا با د وزیرستان نه تر بجوړه پورې بشمول فارس دا واړه قبایل به په دې امن کانفرنس کې وی او دا با حکومت پاکستان ته دا شی په ګوته کوي چې قبایل خپل فیصله به په خپل کوي او دا قبایل سره به تا حکومت کینه قبایل سره به خبره کوي هغه نه بعد به اصلاحات عمل ته مخ وړي.
د اکثریت د فهمیده او سنجیده خلکو دا رایه ده چې زموږ د جدا کونسل جوړ کړای شي منتخب قانون ساز نه سپریم کورټ غواړو نه کورټ غواړو او نه په کې پکې کې انزمام غواړو. موږ جدا کونسل غواړو هغه موږ پر اور واچولو په کې پکې کې انزمام وکړ هم موږ قبول دی که هغه کونسل په جدا صبح غوښتل زموږ اعتراض نه
کسه هم د جمعیت علما اسلام پی د مشرانو د سوري لاندې قبایلی جرګې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په شمول د قبایلی سیمو د اصلاحاتو نوري سپارښتنې رد کړې دي خو د قبایلی سیمو د مدني ټولنو په اعلان او ځینې نور سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي او دې سیمو ته دې د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي او دې سیمو نه دې د اف سی آر قانون ختم کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
که څه هم جمعیت علما اسلام او یو شمیر نور مشران او ملکان فاټا اصلاحاتي رپورټ ردوي خو بل لور ته داسې لوی شمیر سیاسي ګوندونه مدني ټولنې فعالان مشران او ملکان سره چې د اصلاحاتو هرکلی او ملاتړ کوي. په دوی کې یو هم د سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي اتحاد دی. د دې ټلوالي د شمالي وزیرستان څانګې له مشر ملک نثار ال خان سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې مولانا فضل رحمان او ځینې نورو مشرانو د دریس په اړه د دوی غبرګون څه دی.
ارته اجو خپل نقطه نظر دی، ادم الله سره کوم خپل نظر دی، هغه خپل نظر دی او د د سره کوم ملګری دی د فاټا کوم شران دی وسره هم خپل نظر دی او خدای دې کې مونږ سیاسي خلک کوم دی او عام خلک کوم دی هغه هم یو خپل نظر دی هغه چې دا غواړي چې کوم اصلاحات روان دي د دینه مطمئن دی هغه په دې وجه باندې چې نن دا هاتي یو قدم پورته شو سبب یو بل قدم د دینه مخ کې واخلو بل ورس بل قدم د دینه مخ کې واخلو نو دا پیلا قدم چې دی مونږه دا وای چې مونږ یو قدم اخستی دی مورنا صاحب تاسو زمونږ دا قدم ما ودرويستا مونږه به دا قدم مخکې بل مو واخلو بل به مو واخلو.
مولانا فضل رحمان دا دلیل ورکوي چې په دی اول قدم کې ابهام دی، یعنی واضحه خبر نشته پکې.
نو دا خبره تاسو ټیک څه کنه مونږ هم جګار وای چې مولانا صاحب د په دوجم قدم کې به دا ابهام لری شي ځکه چې دا خبرو یو دروازه کولاو شولا دا ډایلاګ یو دروازه کولاو شولا مطلب عین کې دا ترمیم کول یو دروازه کولاو شولا نو دا ابهام چې دی دا په درتلون کې قدم کې به کوم د کنه داغه کده کده سمونګه تور ورکو چې او چې دادا او شو دادا او شي زاده وشي نو دا قدم پورته کول به د مونږ لپاره ګران شي مشکل بشي نو په کار دا چې مونږ دغه درې کو دا وباسو بیا قدم مخکې قدم کې کچاف سر غوښتل کچاف سر غوښتل نو مونږ لپاره به یو لار آزاد وي.
تاسو خبر وکړي چې د قبایلی سیمو او نورم د مشران دا وی چې څوک د اصلاحاتو پاک کې دی وای ډیر خلک دا غواړي چې قبایلی سیمو کې دا چې کوم اصلاحاتي کمیټه سفارشات کړي دي دا سم دي. خودلته سوال دا دي خپل پرون چې کوم جرګه وسو د جمعیت علما اسلام دا دریز دی دا چې د قبایلی سیمو ټول پوها او سنجیده خلک او ډیر خلک هغه دا دعوه کوي چې هغه دا اصلاحات نه مني نو او څوک پر سم دی ځکه چې دوی هم وی ټول خلک نه مني تاسو مو وسه چې ټول خلک دا اصلاحات مني.
دا ګور یو حکومت یو غیر جنډار کمیټه جوړه کړی و نو دا څه خلک به خامخا پاتې کیږي کنه هغه به یو څه مخالفت کوي دا خلک خود مخ کې نه مخالفت کوي خو درد نه کوي یو دا څه کمیټه جوړه شو چې هغه غیر جنډار کمیټه حکومت جوړه کړه هغه راغل هغه درد نه کوي هر کبه لیسې می ته لاړل والته دخل کو رايي واخص په هغه کوم دخل کې نه مریا خص شوې دا چې کوم خلک نن مخالفت کوي نو هغه دا وایي چې دلته اکثریت خلک دا غواړي چې قبایلی سیمه دا په خیبر پښتونخوا کې ورګړې شي او دا چې کوم اصلاحات دا څه پوري دا ماده باندې وا دا د مکمل کړی شي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنړې رنگونه د نړۍ حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترګري ورستۍ لړۍ دا څرګندوي چې د یوې منظم سازش لمخې د پښتنو تعلیم یافته ځوانانو نسل او مستقبل لمنځه وړل کیږي. نوموړی وایي پر ځای د دې چې په ترګري کې څنګلوري هیوادونو د دخل وبلل سي، پاکستان باید خپل کمزوري ومني. لاسفندیار ولی خان سره په کوټه کې د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي راډیو خبريال بارکوال میا خل مرکه کړي او په سر کې په ترګرو پیش کې د شکیلو کسانو ته د سان سزا نور کولو باندې نیوکه کړي دي.
تر اوسه پورې چې هر څونو لوی واقع شوي دي، د ترهګرۍ خلک سره کینی، افسوس مو کې، خفګان مو کې، بیا وایي چې دا به کو دا به کو دا به کو. تر اوسه پورې ته ماته یو انسان وخیا چې د دې لویو واقعو کې هغه سزا شوي چې هغه د خپلې ذمهوارۍ نه دي پوره کړې او هغې په ټس کې هغه له سزا ورکړي. نو چې غلطه سزا نه ملاویږي نو غلاګانې به زیاتې کړي که غلاګانې به کمیږي. او اوس خو رښتیا خبره چې زما غوندې سړي له خو ډېر تشویش خبره دا ده، تر اوسه پورې خو دا وه چې په بازار کې به دماکه وکړه، یو ځای به وکړه، بل ځای به وکړه. اوس خو د عربي پبلک سکول وشوه، ورپسې باچاخه یونیورسټي وشوه، ورپسې د کوټه بارواله کیس وشو، د کابل یونیورسټي وشوه، بیا ورپسې د مردان بار وشو. اوس خو ښکاري داسې چې دغې خلکو دا فیصله کړي چې د پښتون تعلیم یافته طبقه او یا د پښتون هغه بچی چې هغه تعلیم حاصلول غواړي چې دا د منځه یوسي.
آیا د دغو وژنو مخنیوی په څه کې وینئ؟
ملتوال او مذهبي ګوندونو رایو کېدل خو په دې مسله ګران پدې دي چې د مذهبي ګوندونو خپل یو نقطه نظر دی په دې ټوله مسله، او د قوم پرستو خپل یو نقطه نظر دی په دې مسله. قوم به راپاسي، یو لښکر به د قومي جوړول غواړي چې قوم دې ته تیار شي چې دغسې لښکر جوړ کړي. ټیک ده، زه طالب نه پېژنم، خو چې ستا د کور نه به غلا لکېږي چې ستا په کور کې به یو کس هغوی سره هغې غل سره ملګري کېږي، ځکه چې غلته دا نه ده پته چې ستا کالی په کوم ځای کې پروت ستا وسله په کوم ځای کې پرته ده، خو ستا د کور یو سړی به ورسره ملاویږي. دغه د کور سړی رانیول غواړي، لکه دا دلته چې پرون دا بله ورځ راغلي دي. بالکل زه بلا خوف تردید دا وایم چې دی کې د کور یو سړی ملوث او اله هغې راغلي دي. د خلکو ټریننګ پوره کړو، دا تلو دا چا روغ غوښتل پیټې، او بیا یې روغ غوښتل، او داسې روغ غوښتل چې په دریمو سو کسانو ټریننګ کیمپ ته یو سپی ورته څوکیدار ولاړ دی چې تا ته دا پته ده چې خودکش ښار ته راننوتی دي، تا ته را پته ده چې دا دو فریقه ټارګیټ دي، ان پی اے ټارګیټ ته او پولیس ټارګیټ دي. ته د پولیس د تحفظ انتظام ولې نه کوې؟ که شفاف پلټنې نشي او په دې کې ذمهواري فکس نشي چې دې سړي خپل فرایض نه دي پوره کړي او هغه له سزا ور نه کړي شي، نو که ته په دې تمه چې دا شی به کنټرول شي، دا شی بیا نه کنټرول کړي.
دغه پېښه چې اوس د بلوچستان د اف سي یا د ملیشا ځواکونو مشر وویل چې په دې کې لشکر جنګوي لاس لري، او دوی وایي چې دا حمله په افغانستان کې تنظیم شوی او اکثر چې داسې پېښه وشي دوی په هغه کې د هند یا د افغانستان استخباراتي ادارې دخیلې بولي.
اسانه بانه دقه چې یاره دا خو زمونږ به غربي سرحدونه چې دي دا خو د هغې نه خلک رالل، او دا د مشرقي سرحدونو نه، یا لکه چې رالل په ځای د دې چې ته په افغانستان ذمهواري اچي، خپلې ذمهواري په خپله قبول که نه، چې زه ناکامیابه شوی چې خودکش راننوتې دی او د هغې باوجود هغه خپل هدف ته ځان رسوي، نو آیا دا ستا ناکامي ده او که ستا ناکامي نه ده؟
داو عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان په کوټه کې د اکتوبر په 24مه نېټه د پولیسو پر روزنیز مرکز برید کې یو شپېته کسان وژل شوي او تر 140 زیات زخمیان شوي وو. وژل شوي او ژوبل ټول ځوانان وو چې په دې نږدې ورځو کې له روزنې فارغ شوي وو. دوی ډېر ارمانونه او خوبونه لرل، خو د هر څه وسوالو ورله تالهواله کړل. په دوی کې مو د ځینو پر رژېدلو ارمانونو او خوبونو دا رپورټ جوړ کړی دی. د چمن 25 کلن ځوان نقیب الله چې کله ووژل شو، نو په جیب کې د هغې تالی چابۍ هم وه چې د خپل واده کوټې ته اچولې وه. کله چې د بلوچستان د پولیسو مشر د ده په ګډون نورو پولیسوالاو ته کوټې ته د ورتګ حکم وکړ، نو نقیب الله د واده لپاره د کمرې رنګولو او سینګارولو کار په نیمه کې پرېښود. مزدوران یې کورونو ته ولېږل، په کمره کې د پولیسو خپله وردۍ را ځوړنده کړه، نور سامانونه یې کېښودل او دروازې ته یې تاله واچوله. کله چې مشر ورور سعدالله سکزی دا خبره راته کوله، نو هغه په هغه ځای کې پر فاتحه ناسو چې په کې به دوی د نقیب الله د واده مبارکیانې اخیستلې.
ارمان یې دغه پاک شو چې د دې یو میاشتې شل شپې بعد واده د مکمله پروګرام سیټ جوړولو،
اوس هم ساکی سره ولاړ شو، د ده خسر خارکۍ ما سره ناست دي، خو دا ساکیه کښې را سره شامله دي. خپله کمره یې اوس مکمله مرمت کړې وه، باقاعده یې خپله تاله ورلګولې وه، هغه کښې خپل وردي مردي سیټ کړي وې، په هغه کښې دی اوس دا کول رنگ روغن اوس اسٹارٹ کری ہو، لیکن دا بھی اچانک ہوتا تھا ٹیلیفون بھائی آگا کہ تالا لگے ہو جائے چیز میں کمرہ خراب ہونے کی بس وہ دوا دو پروگرام میں بجے شو کی دے لگا ہو
دا نقیب اللہ تیار واد تالا والا سو خو نولس کلن جوان نجیب اللہ بیا لمور او پلار سره د کوژدنی کول ژمنا پورا نقلای سو د د پلار شاولی وای چې د ارمان پورا کېدو وخت را رسیدلی و چې زوی او وشل سو
ما بار بار دا کوزی و دا واده دا ورته ویل دا ورته زه دا دین سی کلیر کوم بیا به زه وکم ما زه به کور ور جوړو ما زه چې دا کښنی خوندو دا نور کښنی درې څلور ورونه دي هغه سکول ځغل اول پر موټر سایکل به سر کړي ولو چې دلته به راپارېږم څو ورځې چټۍ به وله دا به دا سکول وړل او بېرته به یې راوړل خوندو هم بار بار دوې خوندي وت شوي دي اور دې ناشې دي اول ورکلی حالت به توفان مرخصي او پښتنه یې برکوله
یو زخمی پولیس ناصر علی د پنجګور اوسیدونکی دی ناصر علی خپل درې ملګری ماجد اشتیاق او واحد په خپل سترګو ولیدل چې وسلوالو په ډز وویشتل او هغه ساور کړه ناصر وای په دوی کې د نږدې ملګری ماجد او چې د کلیوال او ډیر غریب وو
هغه اول پټرول خرڅول بیا کلینډر سو د ویل چې په پولیسو کې نوکری راته ترلاسه شوې ده نو اوس د کور مالی حالت ښه شوی دی بس اوس به یې د قوم او د ملک خدمت کولی خو له بده مرغه دا پیښه وسوه
تر برید وړاندې ناصر له خپلو ملګرو اشتیاق ماجد او شهاب سره یو ځای چای کولې ماجد د ناصر ټلیفون ور واخیست او ویې ویل ناصره دا خو ته واټساپ هم لرې او ځان یې د هغه د اړیکو په لیست کې شامل کړ نن هم د ماجد نمبر د ناصر د ټلیفون په لیست کې سته خو هغه په خپله د ژوندیو له لیسټه ووت
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د شمالي وزیرستان تحصیل رزمک دوسلی او غړیوم خلک وای لوی ونی رایسی په سیمه کې ګرځبندیز دی چې لوجه له یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي حکومت ادعا کوي چې د دې سیمه په ځنګلونو کې اوس هم وسلوال پټ دي او د هغوی پر ضد د عملیاتو لپاره دا ګام اخیستل شوی دی عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري
دوی وایي خوراکي توکي یې ختم شوي او ناروغان نږدې روغتونونو ته هم نشي وړلی چې د سختو ستونزو سره مخ شوي در از مکسیم نه د ټلیفون د لارې دلدار وزیر مشال تا وویل
تحصیل غړیوام تحصیل رزماک تحصیل دوسلی ور سره منځر خیر ایریا په دمن مکمل کرفیو دو بیمارون پروت دی بیمارون څوک ډاکټرون ته نشي وړلای په چا دونی نشتا دی قسم قسم مشکلات یې موږ دراز وزیر انسانون خو پرې دی نه ور سره حیوانات جناور هم روډی نه تنه پرې دی در دومره مشکلات دی تحصیل غړیوام باندې پرشن دی دغه وجه نه په ټول تحصیل نه باندې سخت نه سخت کرفیو دو
تحصیل غړیوم شخی مار سیمه اوسیدونکو ملاقات خان د ټلیفون د لارې مشال تا وویل چې دا سخت مشکل سره مخ شوی
فخر دی مورون یشتي غالرو خاتم دی ډیر تکلیف مصیبات ای کار کی درم دی په ډیر مشکلات سره غلی نظر غاستا نه تستای دا پا دا پا د بالکل هیڅ معلومات نه رکای چې په تشی لگا ولی درم دی هسپتال خونا سره کوری پاورینو اه نه پرې دی یی سه ډیر کوری غالي خاتم دی سومه دی دایو بل نه دی پایو جی ولا ورکای
در از مګ ډویژن یو بل سیما منظر خل او سیدون کې بختلی جان هم مشال تا ټلیفون وکو او وی وایل چې غوښتنه کړی چې ورته دومره نرمي ورکړي چخپل ضرورتونه پورا کړی
دا پته نه لګی چې څنګه ګونه شو دا مې نه خو بس لا فکر نه ولي را جرګه خو ورش کوم نه خو جرګه نه خبره وتلې د جګه د جرګه خو د جرګه وشو خو څه فائدار نه وتل مشته شروع چې ورشي بس انتظار ته وکړو خو جلګه سه خوندور نه وشو بس به بیار وفات شي وښتنه هم دادو چې کچره د مې را باندې وشي چې مینه د کرفیو لري شي کری نشه به مورن پروت دی شه دینه پراتی دی وړ بل بچتی چې دوی درو ځخلي نرمي روشي دی وړ خوان وګو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه مشر کامران افریدی سره تماس ونیو نو دویو وایل رزم گڑیوم او خواوشا کے پزنگلو کے پڑشوی وسلوالو پر خلاف عملیات کوي، نو زکا دغلتا کرفیو نافذ ده او دغلتا پا آغا ڈول صفائی نده شوه سنگا چه دا عملیاتو پا نتیجه که نور سیمه دا وسلوالو سخا پاکه شوه سو دا پوینا دا سینا چه دغلتا پڑشوی وسلوال پا آسان آوزی او عملیاتو که هم عام خلق وش غورل شی خدا دا پوینا دا خلقو مشکلی پا پام که ده دا یدوان دا چه زربازب عملیاتو که دا شمالی وزیرستان رزمک دو سلی او گاڑیوم تاسیلونو خلق دا سیمو نو استل شوی او دا غلطا پا مکمل ډول عملیات ندی شوی دا ده هم یادوی چه دا غسیمو که پا تیرو سوونهی که سلور مشران دا نمالوم کسانو لخوا و وجل شول او پا امنیتی زواکونو بانده هم تیرونهی دا غلطا برید شوی چه پا که دا چارواکو پا وینا سلور سر تیری جوبل شوی ول سو چارواکی وای چه دا غسیمه هم دا نور سیمو پشان پاک ول غواری عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوری دلی اولی دلی شی
د پاکستان تحریک انصاف لوري د اسلام آباد ښار د نومبر په دومه د تړلو په اړه باندې د حکومت او د دې ګوند ترمنځ لا هم تاوتریخوالی شتون لري. له هغه وروسته چې د دې ګوند غړیو تېره ورځ په اسلام آباد کې احتجاج کوي او له پولیسو سره نښته وسوه، د تحریک انصاف ویلي چې دوی چې کوم د دې په احتجاج کې کوم اعلان کړی و چې احتجاج به کوي هغه اوس بیرته اخیستی دی. دا چې تازه حال څه دی په دې اړه سراج سهیر حال راکوي.
نن چې کوم صورت حال دی نو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لایرز فورم دی د وکیلانو کوم ډله چې دا نو هغوی د اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست جمع کړی، یو خلفنامه جمع کړې ده چې باغی کې ویلي چې یو خو د گرفتارو په حواله سره خبرې کړو چې داغی کارکنان نیول شوي دي. دریم پکې دا ویلي چې دوی به د اسلام آباد په یو خاص ګراوند دی، میدان دی چې هغه ته پریډ ګراوند وایي، په هغه کې به دوی خپل احتجاج کوي په 2 نومبر باندې. او دغه شانتي د اسلام آباد د تړلو خبره چې نو هغه تر د دې د ماده دوی ګوند لخوا داسې مخې ته بیان نه راغلي، داغې نو روستو چې کله های کورټ ورته ویلو چې تاسو به اسلام آباد نه تړئ. د دې تر څنګه چې دینو تاسو د دویمه خبره چې کوم وکړه چې په یو کم دیرشم په 9 اکتوبر او په 10 اکتوبر باندې د دوی پلانونو او پروګرامونو چې دوی په اسلام آباد او په پنډي کې ریلیانی وباسي او دولت بیدارول لپاره لوسته خبرتیا ورکول لپاره به دوی ریلی وباسي. نو پرون د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو کما غړي چې دا اشیری مزار اوی لرسنو سره خبرو کې ویل چې که څه هم دوی د عوام دولت بیدارول لپاره دا قسمه ریلی ستلی، نو اوس عوام او ولست چې کوم دی هغه بیدار شوی دی، هغوی ته د حکومت او د دوی د ګوند چې کوم مقاصد دی هغه ښکاره شوی دی. نو اوس د ریلی ایستلو هیڅ ضرورت نشته، نو نن هم دوی خپل ریلی چې کوم ده په پنډي اسلام آباد کې هغه ځنډولې ده او سبا د کم چې 10 اکتوبر دی داغه په حواله سره د دوی له صلاحي حمل مخې ته نه دی راغلی.
او بلدار تاسو چې پرون د یعنی د شار تړلو په حواله باندې چې کوم رکاوټونه چول سوي چې هاي کوټ ټولې تاسو نه چوي او نور هم اسلام آباد د تګ را تګ په هغه حواله باندې چې ستا اسلام آباد څنګه دی اوس؟
نن چې کوم د اسلام آباد صورت حال دی نو هغه داسې دی چې کنټینر ټولې لرې شوي دي، ځکه چې های کورټ ته یو وار بیا حکم ورکو چې تاسو به کوم ولسي لارې چې دي هغه بنه تړئ، ځکه چې په دې کې د ولست نقصان دی، ولست مسلې دي. د دې تر څنګ بیګا د شپې هم او سهار هم د اسلام آباد چې کومې غټې لارې دي لکه د موټر وې نه، د پېښور نه، لاهور نه، د یو ځای بل ځای نه چې کومې لارې اسلام آباد ته راځي غټې، په هغې باندې پولیس ولاړ دي او کم تلاشیانې اخلي او هر کوم کس چې راځي د هغه پېژنکلوي تپوس کوي چې تاسو څوک خپل ځان معرفي کوي، پس له هغې هغه چې دین اسلام آباد ته راتګ کولی شي. د دې نه علاوه په اسلام آباد کې په یو ځای کې هم داسې څه کنټینر یا بل څه داسې خندان روکاوټونه نشته.
د مشال پنوم
ساتو دلی کونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
تاسو مشال ډوري په دوه منی مایکی درته د رنگونو نړۍ اونځه خبرونه هم لرو د سیمی پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو خو اوس د ولستمی بجی سوي دی ګل ایاز به د خبرونو لنډی وړاندې کړي د جمهوریت علما اسلام فیډلی مشر پرون یو وی قبایلی جرګې ته ویلي چې د هغه سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم دي او باید د قبایلی سیمو آئینی حیثیت لپاره له قبایلو سمې پوښتنې وشي. پرون ماښام په پېښور کې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې د قبایلی سیمو مشرانو جرګې وروسته نوموړي مشال اډیټو ویل چې دا فیصله به قبایل کوي. د عوامي نشتګون مشر او وای د ترهګرۍ وروستۍ لړۍ دا څرګندوي چې د یوې منظمې دسیسې له مخې د پښتنو تعلیم یافته نسل او مستقبل له منځه وړل کیږي. نوموړي دا څرګندونې پرون د مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ په لویو پیښو کې ککړ کسان نه خو نیول شوي او نه هم ورته سزاګانې ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند کارکوونکو پرون په اسلام آباد کې پر غونډو د پابندۍ باوجود لاریون کړی او پر پولیسو یې کاڼي ورولې دي. پولیسو په جوابي کاروایۍ کې پر مظاهره کوونکو اوښکې بهونکې ګیس کارولې. بلخوا د تحریک انصاف ګوند وکیلانو پرون په اسلام آباد های کورټ یو حلفنامه جمع کړې چې د نومبر په 2 نیټه به په پریډ ګراوند کې احتجاجي مظاهره کوي. د دې نوړاندې د ګوند مشر عمران خان د نومبر په 2 د اسلام آباد بندولو خبره کړې وه. د مومند په ساپو سیمه کې پرون په یو ماین چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د پیښې مواري چا نه منلې. هند او پاکستان یو بل تورن کړي چې د جمعې په ورځ یې په کشمیر کې د ډزو پر مهال ولسی وګړي وژلي دي. پاکستاني چارواکو ویل د یوې ځوانې جنې په ګډون درې ولسی وګړي هغه وخت وژل شول چې هندي فوجیانو د کنټرول پر کرخه کولو باندې ډزې وکړې. بلخوا هندي چارواکي وایي چې دوه ولسی وګړي په همدې سیمه کې د پاکستان د لوري د ډزو پر مهال وژل شوي دي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په سعودي عرب کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. ننګرهار کې چارواکي وایي د شهزاد ولسوالۍ د مرکې خېلو په سیمه کې یو په هوایي برید کې د ملکي خلکو د ژوبل کېدو په اړه معلومات راټولوي او د امریکا تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي دوی په د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلنټن هغه نه برابر سره شوي ایمیلونه بیا وسړي چې د نوموړي له خصوصي سرور څخه خپاره شوي دي. د خبرونو لندیزمو له ګلایا څخه اوریدلې او د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن جنگ روز پڑھ پلے ادھر یہ کلی کے چی تیر ورز دا تحریک انصاف گون پا کنونشن کرک ڈاؤن روز تو دا یاد گون دا سلو نزیت ورکران اونی والی شو. بلخوا اسلام آباد ہائی کورٹ حکومت تا دا کنٹینر رو نلگولو او تحریک انصاف دا خار بندولو نا منی کڑی دی او حکم یہ ورکڑے چی پی ٹی آئی احتجاج لا پارا دی یو زائی وٹاکل شی. روز پانا اولان دلی کی چی دا پاکستان تاریخ گوا دے چی کلا ہم پا اولیسی احتجاجونو تشدد کرے شوے دے نو پا نتیجہ کی حکمران گون دی اقتدار لاس وین زلی او د اپوزیشن په برخه کې هم هیڅ ندی راغلی. ورسپانه وړاندې لري چې کله هم سیاسي ګوندونو غیر آئینی لار خپل کړي نو لکه بلې په ملک کې انتشار زیات شوی او په سیاسي تاوتریخوالي کې هم اضافه شوی. نو حکومت او اپوزیشن دواړو ډلو لپاره کار دي چې د نرمۍ مظاهره وکړي او حالات زیات خرابې اړخ ته نبوزي. ورسپانه لیکي چې حکمرانانو او اپوزیشن ته دا اندازه نشته چې د دوی د خپل منځي تاوتریخوالي له وجې معاشي او اقتصادي حالې ځلې متاثر کیږي او د تیرو څو ورځو راهیسې تاوتریخوالي لوجی سٹاک مارکیٹ ډیر کته راغلی. نو حکمرانانو او اپوزیشن لپاره دي چې د ملک اقتصادي حالات په نظر کې وساتي او د دې د خکولو لپاره په ګډه سره کوششونه وکړي. اوس په اخر کې لیکي چې حکومت او تحریک انصاف دواړو ډلو له های کورټ فیصله قبلول پکار ده او د دې فیصلې تر لاندې دي حکومت لارې نه بندوي او تحریک انصاف دې د خار بندولو فیصله واپس واخلي. حکومت او یاد ګوند دواړه په شریکه د احتجاج لپاره یو ځای وټاکي. د دې تر څنګ نه یوه بات اوس په خپل ادارې کلی کې چې د نړیوال بینک یو سروي راپور کې ویلې شوی چې په پاکستان کې د زیاتیدونکو عمر 15% ماشومان د غذایی قلت سره مخ دي چې په نتیجه کې د دوی قدونه د خپل عمر په تناسب سره کم پاتې دي. ورسپانه لیکي چې کارپوهان وایي چې دا صورتحال ډیر د تشویش وړ دی او دا شمیره د پاکستان ځوان کل لپاره سنگینه خطر ده. ورسپانه مخکې لیکي چې په ماشومانو کې د غذایی قلت یا د خوراک د کمی په نتیجه کې ذهني او جسمانی خصمانه کې د کمی په حق له د حکومت ذمہ تر ټولو زیات ده. په ملک کې د ګرانۍ له وجې غذایی ضرورت پوره کول ډیر مشکل شوی دی، نو حکومت له دې لړکی ګامونه پورته کول پکار دي. ورسپانه په اخر کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د خوراک نړیوال ادارې، یونیسف او مقامی تنظیمونو په مرسته دي داسې ټولو ماشومانو ته ورسي چې د غذایی قلت سره مخ دي، او راتلونکي لپاره دي داسې ګامونه پورته کړي چې ماشومان د خوراک د کمی سره مخ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په مطبوعاتي کتنه کې د دوه لیکنو لنډیز وړاندې کوو. لومړی لیکنه د نیویارک ټایمز ده چې په پاکستان کې د ناموسي وژنو او د جنسي تیری موضوع څېړلې ده. په لیکنه کې راغلي چې یوازې د قانون جوړول کافي نه دي، بلکې د هغه عملي کول پکار دي. دومره لیکنه د بشري حقوقو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ ده. یاد سازمان په پاکستان کې د افغان نی شربت ګلی نیول کېدو ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز پوریوال کاکړ وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي چې کله په روانه میاشت کې د پاکستان پارلمان د ناموسي وژونکو او جنسي تیری کوونکو د سزا سختولو لپاره اړوند قانون ته لسره کتنه وکړه، نو دا یو ښه ګام و. د ورسپانې په لیکنه دا ځکه چې دا له یو داسې نظام د لرې کېدو پر لور ګام و په کوم کې چې ټول واک د نارینه و دی. نیویارک ټایمز لیکي دا یو داسې نظام دی چې په روایتي توګه د میرمنو ساتنه د نارینهو فرض ګڼل کیږي، کوم چې ځان د میرمنو حفاظت کوونکی بولي. ورسپانه لیکي تر څو چې د ظالم فکر لرونکو خلکو په ذهن کې په انقلابي توګه بدلون نه وي راغلی، تر هغه وخته به دا قانون د میرمنو په وړاندې د کرکې په مخنیوي کې بې اثره وي. نیویارک ټایمز لیکي د ټولنې پردې کانې کول یو ننګونه ده چې میرمنې د قانون لمخې د نارینهو برابرې دي، او تش د نارینهو غرور به د هغوی د مرګ سبب نسی. د ورسپانې په لیکنه پاکستان به اوس د قانوني کاروایی او د سزا چټکه ورکړه باوري کوي چې د میرمنو د ژوند ارزښت معلوم کړي. ورسپانې لیکي که داسې ونیسي نو د میرمنو وژل کېده به داسې روان وي لکه تر 1990 لسیزې وړاندې چې به په پټه وژل کېدې او په پټه به تر خاور لاندې کېدې. بل پلو د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په پاکستان کې د افغاني میرمنې شربت ګلی نیول کېدو ته کتنه کړې ده. یاد سازمان لیکي چې شربت ګله یوازینۍ افغانه میرمنه نه ده، کومه چې هلته د کډوالو لپاره د ځانګړو اسنادو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلې ده. لیکنه کاږي چې په افغانستان کې د جګړو له امله د کلونو په اوږدو کې په میلیونونو افغانان پاکستان ته تللي وو، خو یوازې 1.5 میلیون ته پکې دا اسناد ورکړل سوي دي. ډیر کډوال داسې دي چې هغوی د دې اسنادو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي، او د نیول کېدو له ویرې چارواکو ته د جعلي شناختې کارډونو لپاره رشوتونه ورکړي دي. د سازمان په لیکنه اوس پاکستان غواړي چې د شربت ګلې په ګډون له 2.5 میلیونه افغان کډوالو څخه ځان خلاص کړي. د سازمان په لیکنه د پاکستان د نېشنل اکشن پلان لمخې د پورته سوو ګامونو له کبله د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې 3,70,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي، په کوم کې چې 2,60,000 رجسټرډ کډوال دي. د بشري حقونو نړیوال سازمان لیکي پاکستان کلونه وړاندې په دې فخر کوي چې د شربت ګلی غوندې نجونو ته یې پناه ورکړې ده، کومه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره سوې وه، خو اوس خپلې هغې میلمه پالنې ته زیان رسوي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات پوریوال کاکړ وړاندې کړ. د افغانستان په خوست کې د جمعې پر ورځ د 2018 کال د نړۍ د غوره جراح د جایزې ګټونکي افغان ځوان ډاکټر کمال تڼۍ لمانځلو مانځ غونډه جوړه سوې وه. یادې جایزې ته سږ کال د نړۍ 1,30 هیوادونو څخه شاوخوا 15,000 سرجنان یا جراحان کاندید سوي ول، چې بالاخره دا علمي جایزه په امریکا کې د سرجنانو یا جراحانو د نړیوال کانفرنس دخوا افغان جراح کمال تڼۍ ته ورکړل سوه. نجیب الله خیر تفسیر وړاندې کوي.
د خوست لسګونو روڼ اندو ډاکترانو او مدني فعالانو د یوې غونډې لارې په امریکا کې د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا د 2018 کال غوره جراح جایزې ګټونکی ډاکټر کمال تڼۍ ولمانځه. د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د ډاکټر کمال تڼۍ په نوم د طبابت په برخه کې یوه جایزه رامنځته کړي. د عبدالي د لوړو زده کړو مؤسسې بنسټګر ډاکټر بادشاهزار عبدالي په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
د افغانستان په دولت مې غږ دی، د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت مې غږ دی چې دا یوه ساده خبره نه ده. په نړیواله کچه یو ځوان جراح چې د غوره جراح لقب ګټي او نړیواله جایزه لاسته راوړي، زه داسې وایم چې د خطر سره کمال خان تڼۍ په ویاړ یو جایزه باید وټاکله شي. هر کال د افغانستان په سطحه چا ته ورکول کېږي غوره جراته، او دولت باید دې کار ته زیاته توجه وکړي. د علم په ډګر کې لاسته راوړنه افغانستان نور هم ځلوي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار هیله څرګندوي چې د ډاکټر کمال تڼۍ نړیواله جایزه به د علمي هڅو او بشري خدمتونو په ډګر کې د نورو ځوانانو لپاره الهام بخونکي واقع شي.
غوښتنه دا ده چې دا ځوانان د دې فرصت نه استفاده وکړي، دا د ډاکټر صاحب کمال جایزه د خپل ځان دپاره یو الهام او یو پیغام وبولي.
خوست واری حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې د افغان حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د ډاکټر کمال تڼۍ په نوم طبي جایزه رامنځته کړي او هر کال دې د سیمې د هیوادونو په کچه یو لایق او خدمتګار ډاکټر ته ورکوي.
زما پیشنهاد هم د عامې روغتیا د وزارت رهبرۍ ته، د دولت رهبری تدارسی، د ډاکټر صاحب کمال تڼۍ په نوم باندې د تخصص او طبابت په برخه کې یو جایزه رامنځته کړي، او دا جایزه هر کال منځخه په کچه یو ډاکټر ته ورکړي.
ډاکټر کمال تڼۍ هم د غونډې ګډونوالو ته مختصری خبري وکړي او ویل چې په امریکا کې د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا د 2014 کال د غوره جراح جایزه ورکړي، خو شاو یو کال وخت ونیو، او په دې موده کې د دې علمي هڅې په لږو امکاناتو پیچلي او سخت عملیاتونه همدارنګه په بیړنیو حالاتو کې د خلکو خدمت ته پر وخت رسیدل د انتخاب شاخصونه وو.
یو سلو دوا کانه کې د امریکن کالج اف سرجن چې د دې بنیاد خوده شوې ده، تر اوسه پورې هیڅوک د افغانستان د جزیت نو کړی شي. وسایل باندې زه اوس د عملیات کوم، د کمپیوټري عملیات، دغه ماشين چې د یو سلو ضرورت پېټ مصري، حالانکه چې دوی په کوم ماشين باندې عملیات کوي هغه چې د کنه پلس ملیون ډالر باندې
دیادوانی ورده. لیو سر دو کلون راهیسی د امریکا د جراحان و د نړیوال کانگریس لخوا هر کال یو جراته چه پده برخه که علمی پنزوانی او د تبابت پدگر که لاست راودنی ولری او بشریت ده غور خدمتونه کلیوی برکول کیگی.
ورسته له هغه چې په پېښور کې امنیتي ادارو د خراب امنیت له وجې د نامتو سندرغاړي استاد خیال احمد دستاینې اونۍ وځنډوله، په افغانستان کې یو شمېر ادبي او فرهنګي ټولنو غوره وګڼله چې په بیلابیلو ولایتونو کې د استاد خیال احمد هنر وستایي. په جلال آباد کې هم ختیځ ادبي بهیر خپله اونیزه غونډه او د استاد خیال په نوم ونموله چې بیلابیلو لیکوالانو دغه په هنر او شخصیت وینا واورولې. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال بازم دابیت په ریپورت کې چې د خیال محمد له سندرې پیل شي.
دم تیار کل دے دیکھ لی کی مصر لگی، دم تیار کل دے دیکھ لی کی مصر لگی.
د استاد خیال محمد په غږ کې د خړو کورونو په یاد دا سندره په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر لغونډې اورېدل کېږي، چرته چې د خړو کورونو اوسېدونکي شاعران او لیکوال د استاد خیال محمد په ویاړ ورټول شوي ول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی هوډ کړی و چې پېښور ته ولاړ شي، اول ته له خپلو فرهنګي ملګرو سره په ګډه استاد خیال محمد ونازوي. مشال رادیو سره په خبرو کې وویل کوزه پښتونخوا کې چې اوس کوم سندرغاړي ډیر مشهور شوی د استاد خیال محمد لاری تعقیب کړی دا.
خیال محمد استاد سه هنرمند دی چې بیا و د سه هنرمند په پښتنو کې پیدا نشي چې هغه په هنر کې کوم خدمتونه کړی دي، هغه نه لیدونکي خدمت دی. اوس نن سبا کې دا نوی هنرمندان دي لکه حشمت سحر، کرم خان، هارون باچا، گلزار صاحب، خالد ملک شو، ډېر نور ښایسته هنرمندان دي. دا ټول موږ داسې ګڼو چې د خیال محمد په لاره دا روان دی. خیال
په دغه غونډه کې یو شمېر لیکوالو هم د استاد خیال محمد په فن او شخصیت ویناوي واورولي چې یو هم پکې ډاکټر اسدالله خالیز و. نوموړي د خپلو خبرو په جریان کې یو ځای وویل
نن چې دغه خیال استاد دلته په ژوندي نون منزل شو، دا د یو روغ فرهنګ ښکارندوی ده چې موږ دغه خلکو هغه خبرې ردولی شو چې ویو چې پښتانه په مړو کې بد او په ژوندو کې ښه نه لري. برعکس زه دې نن څو ملګري د ختیځ ادبي بهیر دغه تخنیکي مشرۍ تر لاندې راټول شول او خیر محمد استاد غنازه او دا په ژوندینه دا غستاین او کړو دغه څنګه د خپل هنرمندانو ستاین او کو لره نه دا چې هغه به دغه څه تشکیلونو په بدل کې مونږ ته ډېر خېخي پنځونی
اباسین بهیر په خپل خبرو کې وویل پښتانه ګډ تاریخ او فرهنګ لري هیڅوک نشي کولای چې د بندیزونو په لګولو سره د دوی فرهنګ بیل کړي
خیر استاد هغه ځلان د ستوري او شپې خور کې د دې لپاره د یوې غونډې تابع شي مګر هلته سیاسي اغیار او هغه مینوالو ته اجازه ورنکړه خیال د خلکو په زړونو کې دی او په دې شکل سره څوک نشي کولای چې دا دواړه غاړو ته پراته پښتانه سره په فرهنګي یا هنري لحاظ سره بیل کړي
د یادولو ده چې د روانې اونۍ په دوران کې به په کابل او مزار شریف کې د استاد خیر محمد په ویاړ هم غونډې جوړې شي باز محمد عبید مشال رادیو جلال
آباد
د بازما دابید رپورټ موردی او سمله د سره د دیګړی خبری برخه پای ته ورسیده لښمنی سره سم اونیزه خبرونه د رنگونو نړۍ درته وړاندې کوو چې دا تاسو لمخه موردلې ده او اوس په تکراری بڼه کې درته وړاندې کوو جوړونکې دی ګل آیاس
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه کله لرم چې روغ جوړ او آباد بای د نور خبرونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې 13 په دې پروگرام کې مو اوریدلی وو چې اروپای خلای ادارا ایسا مریخ سیارې ته د روبوټک ګاډي د کوزولو کوشش کولو په دې اونۍ کې د روبوټک ګاډي د مریخ مدار کې داخل شوه خو د لا درک کې دوه اندېښنې څرګند شوې دي سکیا پرلې نومې تحقیقاتي خلای میشن لازمه کې نه 50 کروڑ کیلومیټر سفر روستو مریخ سیارې ته رسیدلی وو خو دغه روبوټک ګاډي له خپل ټاکل شوی وخت نه یو منټ مخکې سیګنل لګول بند کړل د دې میشن مقصد په مریخ سیارې د ژوند اثراتو جاج اغستل وو د دې خلای ګاډي وزن 650 کیلوګرام دی د میشن سره تړلي کارکونکي کوشش کوي چې له دغه ګاډي نه سیګنل ترلاسه کړي یو امریکایي مصنوعي سیارې سکیا پرلی ګاډي ته د کال یعنی راغلي کوشش کړي وو خو جواب یې نه راغلی داسې ویل کیږي چې دغه روبوټک ګاډي په مریخ سیارې په سطح زیدو روستو تباشه بده خو اروپای خلای ادارې په دې اړه رسمي اعلان نه کړی دا اروپای خلای ادارې انجنیران د دې خبرې معلومولو کوشش کوي چې سکیا پرلی سره رابطه ولې پرې شو او وسه کولی شي چې دغه روبوټک ګاډي سره بیرته رابطه ونیسي او په دې کې یو څو ورځې نور هم لګیدل شي کچره دې خبرې تصدیق کیږي چې سکیا پرلی خلای ګاډي لا درک شوه نو دا به د اروپای خلای ادارې لخوا مریخ سیارې ته دویم ناکام میشن وي د دې نوړاندې په 2003 کال کې بیګل 2 نومي میشن له ناکامۍ سره مخ شوه بو هم بیگل 2 په مریخ سیارې کوز شوی وو خو تکنیکی خرابې سره مخ شوی وو بلخوا د چین خلای میشن شانزو 11 د ستور مزلی تیانګونګ 2 نومي خلای مرکز ته رسولی دي د دې میشن مقصد دا دی چې چین واړی خپل خلای صلاحیت نور پیاوړی کړي شانزو 11 خلای میشن د ګول فورس د چین له شمال نه روان شوی وو او د نه فورس تیانګونګ 2 خلای مرکز ته ورسېدو د چین دواړه ستور مزلی جانګ هاپینګ او جینګ ډونګ په راتلونکي یو میاشت موده کې به په خلای مرکز کې مختلف تجربې کوي دا د چین د ستور مزلو تر ټولو لوی او وګت خلای میشن دی د چین سرکاري رسنۍ وایي چې دغه خلای میشن عمل مکملې دوه غنټې وخت لګیدلې وو چین خپل خلای پروګرام غزول لپاره په لوی پروژو کار کوي په دې کې په مستقبل کې یو مستقل خلای مرکز په سپوږمۍ او مریخ سیارو ته د ستور مزلو د لیګلو او د نړۍ تر ټولو لوی دوربین جوړول شامل دي په دې میشن کې به چینی ستور مزلی په خلا کې د وریجو او آبی سلاتو کرلو تجربه کوي د دې ترڅنګ به د الټراساوند په مرسته د خپل بدن کارکردګۍ جاج هم اخلي چین د روس او امریکا وروستو لومړی هیواد دی چې انساني میشن خلاته لیږلی دی شانزو 11 نوړاندې چین خلاته 15 وارې میشن لیږلی وو په 2013 کال کې چین په کامیابۍ سره سپوږمۍ ته د یو غیر انساني U2 خلای میشن لیږلی وو په 3D پرنټینګ ټیکنالوژي په مرسته به داسې کورونه جوړول کیږي چې په موسمونو مناسبت سره خپل ځان بلد او شکل بدل کړي د امریکا د تعمیراتو کارپوهانو لچکدار او خودکار طریقې سره د یو داسې کور ډیزاین جوړ کړی دی چې په خپل راغون شي د دې کور دیوالونه او چت په خپل راغونډیږي او غځیږي دې ته د مستقبل روبوټک کور هم ویل کیږي ځکه چې دغه کور چت او دیوالونو لپاره د روبوټک ټیکنالوژي استعمال شوې ده د دې کور دیوالونه په 3D پرنټر په مرسته جوړ شوي دي په میامی یعنی برما کې یو داسې لوی قیمتي کاڼی موندل شوی چې وزن یې 178 ټنه نه زیات دی. دا کاڼی جټ یعنی څنګه سبز دی چې د کان کیندونکو له کانه راویستی دی. دې کاڼی وزن 115 ټنه دی. د دې چوتوالی 14 فیټه او ګودوالی 19 فیټه دی. د دې قیمتي کاڼی تخمینه شاوخوا 1,00,000,000 ډالر دی. دا کاڼی د میامی شمالي صوبې کاچین په یو کان کې موندل شوی دی. په دغه سیمه کې جټ کاڼی په ډېر مقدار کې ملاویږي. په نړۍ کې برما داسې هیواد دی چې تر ټولو زیات جټ کاڼی پیدا کوي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې د مشهور اداکار بین افلیک نوی فلم دی اکاؤنٹنٹ په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 50 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر د مشهور مزایا اداکار کیون ہارٹ فلم وٹ ناو دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 10 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی گرل آن ا ٹرین دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سات اوچک کے پلومڑی نمبر دے چتر وسا پوری دے 1 کروڑ روپے نے زیادہ کاروبار کرے. دہن تو باکس آفس کے پر دویم نمبر فلم مرزا یہ دے چے دے 10 کروڑ روپے نے زیادہ کاروبار کرے دے. پر باکس آفس پر دریم نمبر فلم تو تک تو تک تو تیا دے چتر وسا پوری دے 2 کروڑ روپے نے زیادہ کاروبار کرے دے. د امریکا مشهور سٹار وارز فلمونو سیریز نوی فلم مکمل او اخری ٹریلر خپور شوی دی. په دې رسو کې د سٹار وارز فلم دی فورس اویکنس په ټوله نړۍ کې ریکارډ د 2 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د سٹار وارز نوی فلم نوم روگ ون دی. په فلم کې مشهور اداکارانو یانگ وین، فارسٹ وایټیکر، فیلیسیٹی جونز، ڈیاگو لونا او رز احمد ترسنگ نور کار کړی دی. فلم روگ ون به د دسمبر په 14 نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
To protect you. So you understand?
I understand.
Our rebellion is all that remains to push back the Empire.
I think you might be able to help us.
When was the last time you were in contact with your father?
What is this?
It appears he is critical to the development of a super weapon.
If my father built this thing, we need to find him.
All right. How many do I need?
They are requesting a call sign.
It's, Rogue. Rogue One.
The power that we are dealing with here is immeasurable.
The Empire has this kind of power. What chance do we have?
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز ګارډینز آف د ګلیکسی دویم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په سوپر هیروز جوړ دی. د دې فلم لومړی برخه په 2014 کال کې نمایش ته پر وړاندې شوی و چې په ګرد نړۍ کې ډېر زیات خوښ کړ شوی و. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پات، زو سلډینا، ډیو وین ډیزل، بریډلی کوپر او نورو کار کړی دی. د دې سیریز لومړی فلم په ټوله نړۍ کې د 1.5 ملیون ډالر زیات کاروبار کړی و. دا فلم ګارډینز آف د ګلیکسی والیوم 2 به د راتلونکي 2014 کال په مئی میاش کی نمائش لپاره وړاندې کیږي.
Types of beings in the universe. Those who dance and those who do not.
I get it, yes. I'm a dancer, Gamora is not.
You just need to find a woman who is pathetic. Like you.
Thanks, buddy.
Do you need a hug?
No. No, I do not.
You're welcome.
د هندي سینما وتلی اداکار شاهرخ خان نوی فلم ډیر زندگی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آلیا بټ، ادیتا رائے کپور او کونال کپور هم کار کړی دی. دا فلم ګوري شنډه جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې شاهرخ آلیا بټ ته جون سره د مینی او په خوشحالۍ سره د تیرولو لپاره زده کړې ورکوي. د شاهرخ خان نوی فلم ډیر زندگی لومړی ټریلر د هغه مینوالو ډیر زیات خوښ کړی دی. فلم ډیر زندگی به د نومبر په 25مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
میرے ڈیڈ ہر سنڈے مجھے یہاں لایا کرتے تھے سمندر سے کبڈی کھیلنے.
سمندر سے کبڈی؟
آزاد ہونا چاہتی ہوں سب سے.
یا یا میں بھی چاہتا ہوں تم آزاد ہو جاؤ.
او واہ.
ہیلپ می
آدم. ا ٹائمز اپ.
ہاں میں بھی فری ہو گیا.
سوری.
د هندي سینما وتلی اداکار عامر خان د دو کال وقفې وروسته د نوي فلم دنګل لومړی ټریلر نمایش لپاره وړاندې کړی دی. دا په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. په فلم کې د مهاویر سنگ چې پهلوان وي غیر معمولي رښتینی قصه ښودل شوې ده. د مهاویر دوه لوریانې گیتا او ببیتا وي. مهاویر ډېر په متاثر کن انداز کې خپل لوریانې د نړیوال کچ پهلوانې جوړې کړي. فلم دنګل به د دسمبر په 23مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
انہیں بنانا پڑتا ہے پیار سے، محنت سے، لگن سے.
ہر کھلاڑی کی طرح میرا بھی سپنا تھا دیش کے لیے گولڈ میڈل لانا.
جو میں کرنا چاہتا تھا وہ بارہ بیٹا کر کے دکھاوے گا. دیش کے لیے گولڈ جیتے گا ہمارا بیٹا. اپنا ترنگا سب سے اوپر لہراوے گا. ریسلنگ چیمپئن شپ
میں بھارت کی ایک اور ہار.
مبارک ہو بھائی صاحب، چوتھی بھی چوری ہوئی ہے.
میں آپ کو چھوڑا نہ دے پائی.
غلط مت سمجھ منہ، گیتا اور ببیتا دونوں ہی بہت پیاری ہیں، پر میرا جو سپنا ہے نا صرف چھوڑا ہی پورا کر سکے. میں ہمیشہ یہ سوچ کے روتا رہا کہ چھوڑا ہوتا تو دیش کے لیے کشتی میں گولڈ لاتا. یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ گولڈ تو گولڈ ہوتا ہے، چھوڑا لاوے یا چھوری.
اور وہ چیز جو پہلوانی سے ان کا دھیان ہٹاوے گی میں اسے ہٹا دوں گا.
ہاتھوں کی پہلوانی اب دنگلوں کا.
بات ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا، اگر سلور جیتی تو آج نہیں تو کل لوگ تنہیں بھول جاویں گے، گولڈ جیتی تو مثال بن جاوے گی. ہر مثالیں دی جاتی ہیں بیٹا، بھولی نہیں جاتی.
ہاں ہاں کار کے بدلے شیر کی ایک دہاڑ ہے پیارے. دنگل 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 سورج تیرا چڑھتا ڈھلتا گردش میں کرتے ہیں تارے.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.